پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجله ته مو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغان حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې لوی جرمی دوسیه لري. په یو بل راپور کې به واورئ چې د افغانستان په دریو ختیځو ولایتونو او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې نن د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلیږي. نور مطالب هم لرو. السلام علیکم درانو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خپرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ راډیو 19:15 دقیقې تاسو ته وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې ملالۍ بشیر خبرونه اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي، او د ایران قضایه قوه وایي هغه کس یې اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یوه پخواني پیاوړي قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. بشپړه خبرونه. په کندوز کې د طالبانو په برید کې د ملي پولیسو او د ملي اردو 12 تنه سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا منشي فوزیه یفتلی وایي دغه سرتیري تیره شپه د طالبانو په دوو جلا بریدونو کې وژل شوي. د کندوز د والي ویاند اسمت مرادی هم دغه بریدونه تاییدوي، خو د وژل شویو سرتیرو شمیر کم یادوي.
تیره شپه د کندوز ښار دویمې حوزې اړوند شینوارو په پوستا باندې مخالفینو حمله کړې، چې په تاسف سره په دغه حمله کې 15 پولیس شهیدان او 3 نفر زخمیان شوي. دغه حملات د شپې له یوې تر دریو بجو پورې دوام درلوده چې د کومکي ځواکونو په رسېدو د دوی د حمله په شا وتبه شوه. همداشان د کندوز
د شینوارو سیمه د کندوز ښار شمال ختیځ لوري ته موقعیت لري او د دویمې امنیتي حوزې اړوند سیمه ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو دوو اونیو کې د کندوز ښار په نږدې سیمو کې او دغه راز د دې ولایت په ولسوالیو کې پر دولتي ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. نن د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د کوچنیانو د ګزرن یا پولیو ضد واکسین پیلیږي. دا خبره د افغانستان د پولیو د ملي کمپاین مشر ډاکټر ګلا جان ایوب د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وکړه.
لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15
کال با تمام کودکان زیر 5 سال در لغمان، ننګرهار و کونړ قطره های
واکسین د ویل چې لغمان، ننګرهار، کونړ ولایتونو کې ټول هغه ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کښته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. د دغه کمپاین ځانګړنه له نورو دا ده چې دلته د کورونا و با د مخنیوي لپاره د پولیو د تطبیق رضاکارانو ته ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. ښاغلی ایوب ویل چې دا کمپاین څلور دوام کوي. تمه ده د پولیو فرعي واکسین د افغانستان په 14 ولایتونو، عمدتاً هغو کې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، په دوو میاشتو کې تطبیق سي. افغانستان د نړۍ له هغو محدودو هیوادونو دی چې پکښې د ماشومانو ګزرن نه دی له منځه تللی. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پولیو 19 مثبتې پیښې ثبت شوي، چې د تیر کال همدې مودې په نسبت یو نیم برابر زیاتوالی ښیي. تاسیز مژغله ازادي رادیو او ری او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د ایران قضایه قوه وایي هغه کس اعدام کړی چې د سپاهي پاسداران د یو پخوانی پیاوړی قومندان په اړه امریکا او اسرائیلو ته اطلاعات ورکړي وو. د قضایه قوې اړوند میزان وپاڼې راپور ورکړی چې په جاسوسۍ د مجرم پیژندل سوي محمود موسوي د اعدام حکم نن دوشنبې عملي سو. ایرانی چارواکو تیره جون میاشت کې وویل چې موسوي د قاسم سلیمانی د ځای په اړه اطلاعات ورکړي وو. سلیمانی د سپاهي پاسداران د قدس څانګې مشر و چې په بغداد کې امریکایي بې پیلوټه الوتکو وواژه. د سوریه د ټاکنو کمیسیون چارواکو د دغه هیواد د پرلماني انتخاباتو د رایو شمیرل پیل کړی دی. دغه ټاکنې پرون یک شنبه تر سره سوې چې 1450 کسانو ځانونه ورته کاندید کړي. د سوریه ملي مجلس یا ولسی جرګه 250 چوکۍ لري. د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې چې سوریه کې کورنۍ جګړه پیل سوې ده، د دغه هیواد کې دریم انتخابات دي. د سوریه په دغه نه کلنې جګړه کې تر اوسه څه باندې 400,000 کسان وژل سوي، میلیونونه کسان بې کوره سوي دي او شاوخوا 15 میلیونه سوریه وګړي ګاونډیانو او اروپایي هیوادونو ته پناه اخیستلو اړ سوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د امریکا د راتلونکو انتخاباتو د نتایجو منلو په اړه په علني توګه له څرګندونو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټرمپ هغه نظر پوښتنې جالی بللی چې وایي د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن تر ټرمپ مخکې دی. په امریکا کې د ای بی سی نیوز او واشنگتن پوسټ د پراخې نظر پوښتنې له مخې په امریکا کې په ثبت سوي رای ورکوونکو کې بایدن 15% مخکې دی. دا نظر پوښتنه پرون د جولای په 19 نیټه خپره سوه. ټرمپ څو ځلې ویلي چې هغه نظر پوښتنې جالي دي چې بایدن تر د مخکې شي. ټرمپ له فاکس تلویزیوني شبکې سره په یوه مرکه کې چې پرون خپره سوه ویلي، لومړۍ خبره خو دا ده چې زه انتخابات نه بایلم. دا نظر پوښتنې ناسمې دي چې په 2016 کال کې هم جالي وي او اوس هم تر بل هر وخت ډېرې جالي دي. د 2016 کال نظر پوښتنې تر اوسنیو لا بده نتیجه ښودلې. د بایدن کمپاین بیا د ټرمپ خبرو ته په غبرګون کې ویلي چې امریکایان به د انتخاباتو نتایج ټاکي او د امریکا حکومت په بشپړه توګه وړتیا لري چې سرغړوونکي له سپینې ماڼۍ وباسي.
له پیاو ستوډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي حکومت باید هغه طالب بندیان آزاد نه کړي چې جرمی دوسیه لري. حکومت په ځواب کې وړاندیز کوي چې د طالبانو لخوا د بندیانو بدیل لیست د ستونزه حل کولای شي.
کچیر بدیل لیست وي دولت آماده دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هغه څخه کېدلی شي چې خوش شي.
په کابل کې د امریکا د سفارت د شارج دافر څرګندونه چې وایي افغان مشران باید د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ګامونه ګړندي کړي، له یو شنون کې سره په مرکه کې چیړو. آیا د دې خبرو د پیل پر وړاندې خندونه لمین ځتللی دي؟
کچیرته دغه دوګونه سیاست او دوګونه فکرونه دلته او دوګونه تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه مونږ به تر دې حد نه وې رسیدلی.
په نورو موضوعاتو کې، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن د افغانستان په ختیځ او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. او نن د شطرنج د نړیوالې ورځې په پلمه د دې لوبې تاریخ ته کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو په 15 دقیقې اونیز بس کې نن په هلمند کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د وروستۍ خونړۍ پیښې پر عواملو بحث کوو. له ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په مخړې د خبرونې لومړی موضوع ته، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه طالب بندیان باید آزاد نشي چې لوی جرمی دوسیه لري. د کمیسیون د یوې اعلامیې په خپرولو سره د بین الافغاني خبرو د پیل، د ځنډ او له دواړو خواوو د بندیانو د تبادلې په بهیر کې پر روانو ستونزو هم اندېښنه څرګنده کړې. افغان حکومت وایي چې د سولې په بهیر کې د اوسنیو ستونزو د حل لاره یوازې دا ده چې طالبان حکومت ته د بندیانو بدیل نوملړ وسپاري. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزي عزیزي پراپور کې اورو.
ډیره زیاته مننه تکل صاحب. سلام تاسو د ازادي راډیو ټول قلمونو اوریدونکو ته. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون دی ویلې مې په خبرولو سره د طالبانو او حکومت ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه غوښتنې او د سولې د بهیر اړوند اندېښنې شریکې کړې دي. دغه کمیسیون په یاد اعلامیه کې دا هم ویلي، هغه بندیان چې پر جنگي او یا هم د بشر ضد جنایات باندې محکوم دي او یا دغه جرمونو په اړه محاکمه روانوي، د سولې له مذاکراتو مخکې او حتی وروسته له مذاکرات خوشی نسی. په دغه خبر پانه کې یاد کمیسون له حکومت او طالبانو غوښتي چې د جګړې اړوند بندیانو د وضعیت په اړه د خلکو سره بشپړ معلومات شریک کړي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون له طالبانو سره دسته بندیانو او اسیرانو د مجموعي شمیر په ډاګه کول هم غوښتي دي. افغان حکومت وایي دوی لا هم په خپل دریځ ولاړ دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر چې د طالبانو سره د بندیانو د تبادلې بهیر مختوري وایي د دغه پروسې د بنبست حل لارې وازې ورته د بدیل لیست سپارل کېدای شي. د دغه دفتر وایان جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دولت موقف هماغه دی، موږ د بندیانو یو بدیل لیست د حل لارې په توګه باندې وړاندیز کړی دی. که چیرې بدیل لیست وي دولت هماغه دی چې پر هغه باندې کتنه وکړي او وګوري چې څومره کسان د هماغه څخه کېدلی شي چې خوشې شي، او دا نه باید طالبان د یو بانی په توګه له ځان سره وساتي او د دې خاطر څخه د افغانستان د خلکو پر خلاف خشونت ډېر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت وړاندې ویلي وو د طالبانو له لوري د 15,000 بندیانو د ورکړل سوي نوملړ له مخې 592 بندیان آزادوي چې په خبره یې جرمي دوسیه لري. په ملي امنیت شورا دفتر کې یوې سرچینې د نومنه ښودلو په شرط مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې یاد شمېر کسان د نشه یي توکو په قاچاق، انسان تښتونې، لواطات، جنسي تیرویو او په قتلونو تورن دي. خو طالبانو بیا د حکومت دا خبرې رد کړي او ویلي دي چې د 15,000 کسانو چې دوی حکومت ته لیست ورکړی ټول هغه بندیان سیاسي بندیان دي. د دغه ډلې وایان زبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اندېښنو او غوښتنو په جواب کې وویل چې دوی سره دسته بندیانو روغتیايي حالت سم دی او په خبره یې ټول بشري مسایل لوتې جدي پاملرنه کیږي، خو د ورسره ستا بندیانو د مجموعي شمیر په اړه معلومات ورنکړل. ښاغلی مجاهد وایي د دوی په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او د نوي نوملړ ورکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د توافقنامې نقص ده. نوموړي ټینګار وکړ چې حکومت باید له خنډ او ځنډ پرته د ورکړل سوي لیست له مخې ټول 15,000 زندانیان آزاد کړي. د 13 فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه، په کې راغلي چې د بین الافغاني خبرو نه وړاندې باید افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان باید د حکومت زر زندانیان آزاد کړي. په دې لړ کې تر دې دمه حکومت 3,098 طالب بندیان او طالبانو د حکومت 3,008 زندانیان آزاد کړي دي. د دغه هوکړې لمخې تاکل شوی و درې میاشتې وړاندې د افغانانو خپل منځي خبرې پیل شوې وای، خو د بندیانو په پروسه کې د ستونزو او خنډ له امله تر اوسه لا رسمي نیټه مشخصه شوې نه ده، خو ځای دوحه بلل شوې ده. بلې تاکل شوی
ډیر زیاته مننه فیروز عزیزی. قدرمن اوریدونکو، د طالب بندیانو د خوشی کولو د بهیر په برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون او د افغان حکومت د دریس په اړه راپور مو اورید. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر پر افغان مشرانو غکړی چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره ګامونه ګړندي کړي. راس ویلسن پر خپل ټویټر پاڼه غوښتنه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره باید د مصالحې عالی شورا جوړښت بشپړ شي او نور مسایل حل شي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې حساس پړاو ته رسیدلي او د دواړو خواوو نږدې 90% کې بندیان خوشي شوي، د امریکایي ډیپلوماتانو دا غوښتنه څه معنا لري؟ همدا پوښتنه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ له مشر یاسر احمد زینه د مرکې په پایل کې کړې ده.
امریکی سفارت سه چې خپل د امریکی په مجموع کې امریکی هیواد ته په کار ول چې په خواسه خې دغه موضوع ته حالت دې تنوې پرخې چې خندونو سره مخ سي. زه فکر کوم چې دغه خندونه په نحوي خپل د امریکی سستی هم نو چې هغه چې په کار ول چې باید کار کړې په دې موضوع کې متاسفانه چې وینه کړ چې بل اخر له دغه یو حالت سره اوس موږ مخ شو یو. حتی انګیرنه د دې هم شته چې دغه تعداد بندیانو په نخوشي کې د لوکي هم په نحوی امریکای دغه فرمایش ورکړ، او ځکه چې په یوې حساب کې دایشي دو په تور لیست کې وي دغه بندیان چې دوه نغښتل چې د بندیان خوشي شي چې بل اخره د دوه عمر نور ستونزو لامل سو او تر اوسه پورې هغه مسائل چې د سولې لپاره تر سره شي متاسفانه اوس یو بد حالت سره مخ کړی دي، او د دې حالت سره چې به اعتمادي فضا ته دواړو خواوې بولي.
بله، او احمد زای سپاره ختنې چې د افغان حکومت څخه ول پکار
ښار دی طالبانو ته پړاو ډیر حساس شوی دی. خلک منتظر و چې سولې خبرې به پیلېږي، اما اوس په ظاهره دغه مسله خند شوی.
افغان حکومت ته په کار خدا دی که چیرته د بندیانو په موضوع کې دوی دغه سي چل چلن کوي. زه فکر کوم د انس حقانی خوشی کول د حکومت لپاره یو سره کر خو، اما دوی د دې لپاره چې بیرته دلیل دا ویل چې موږ د ملی مسایلو لپاره او د افغانستان د سولې لپاره موږ حاضر شو چې دغه سره کر خو نه هم تیر شو. نو اوس هم په کار دی چې دغه موضوعات د بهانه په شکل نه وړاندې کوي، بلکې دا موضوع د حل سي. ځکه چې تر اوسه پورې 90% شاوخوا یې خوشي کړي دي، اما په منځ کې ما تاسو ته اشاره درکړه چې هغه سي کسان هم بیا خوشي شول. اوس چې په دغه لږ تعداد باندې ټینګار کوي، دا تشه به هغه وخت کې ډکه کړې وه چې مخکې د خبرو اترو موضوع وه. دوی باید ځان پوه کړي وو چې موږ څوک خوشي کوو. په اوس وخت کې ټینګېدل زه فکر کوم دا لا هم موضوعات ستونزو ته بیایي.
افغانستان دننه هم نیوکه داده چې د حکومت دننه همغږي نشته. تاسو مخکې د انس حقانی خوشي کېدو ته اشاره وکړه چې افغان حکومت هلته په یو ډول سره قرباني ورکړه، لسرو کر خو تیر شو، انس حقانی خوشي کې. خو اوس چې موضوع حساسه شوي او د تاسو په خبره 90% طالبان خلاص شوي، دغه ورستیو 300 طالبانو کې دوی پخه بند کړی ده، فکر نه کوي چې د حکومت دننه هم ځینې کړی دي چې په یو ډول ولسمشر ته دا مشورې ورکوي او نه غواړي چې دغه د سولې خبرې پیل شي؟ تاسو هم داسې د حکومت ترمنځ د دوګونی دریض شاهدان یې؟
کاملا دا دوګونی سیاست د حکومت ترمنځ دا د اوس نه د ډېر پخوانه دی. که چیرته دغه دوګونی سیاست او دوګونی فکرونه دلته او دوګونی تعریفونه له سولې څخه په افغانستان کې نه وای، متاسفانه موږ به تر دې حده نه وای رسیدلي. تاسو وګورئ دلته مختلفې ادارې د سولې په نوم کارونه پیل کړل، د دولت تر چوکاټ لاندې په میلیون ها ډالر په مصرف شو، اما تر ننه پورې نتیجه صفر ده. هدف هم دا و چې هغه نه غوښتل چې کار وکړي، د هغه په منځ کې دغسې کړی وي، دغسې علاقات ول چې هغه د سولې خلاف دي.
د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی و چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خوشي کولو پر سر د لانجې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري چې ناجي سپې چمتو کړې دي.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره کابل ته د ترکیش هوایی شرکت د پروازونو لغوه کېدو په تړاو څېړنه کوي. د دې ادارې ویان نعیم صالحین ازادي راډیو ته وویل چې د ترکیې د عامې روغتیا وزارت او هوایی چلند ادارې د استنبول کابل پروازونه لغوه کړي دي. نوموړي وویل چې ترکیې په دې تړاو ښکاره ځواب نه دی ورکړی، خو ښاغلي صالحي وویل چې له کابل نه ترکیې ته د آریانا او کامیر شرکتونو پروازونه روان دي. دا په داسې کله چې په افغانستان کې د کورونا وایروس خبرېدو له امله ل دریو میاشتو وروسته نړیوال پروازونه پیل شوې دي. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له خواني ډیر زیانمن شوی حالت راوتلی، خو د کورونا وایروس سیوري له هم د هوایي چلند د سکتور پر فعالیتونو خور دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په فاریاب کې نږدې 2000 مېرمنو ته کاري فرصتونه برابر شوي دي. دغه وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل دغه کاري فرصتونه د بنولۍ او مالدارۍ پروګرام له لورې برابر شوي دي. نوموړي وویل چې دغه مېرمنې تر دې وړاندې وزګاروي او له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ وي. دوی وایي دغه مېرمنې د سبزیو او میوو په پروسس بوختې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت دغه پروژه په 2016 میلادي کال کې پیل کړې او د دې لارې نږدې 6000 مېرمنو ته د کار زمينه برابره شوې ده. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر واویا افغانۍ، یو روپۍ یورو 6000 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 490 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 40 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 475 افغانۍ.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. نن په افغانستان او پاکستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیلېږي. په دې دواړو هیوادونو کې نه یوازې پولیو ورکه شوې نه ده، بلکې پیښې په دې وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې دي. په افغانستان کې دغه فرعي کمپاین په ختیځو درې ولایتونو او په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو په ځینو سیمو کې تطبیقیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه نوریاس نوری په مستقیمه اړیکه راسره ده. نوری صاحب، که لومړی په افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر څرنګوالي خبرې وکړئ.
بلې تکل صاحب، په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین په ختیځو درې ولایتونو ننګرهار، کونړ او لغمان کې ترسره کیږي، چې په ترڅ کې له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا د ګوزن ناروغي ضد دوه څاڅکي واکسین ورکول کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي دا یو فرعي او ځانګړی کمپاین دی، څلور ورځې دوام کوي او په ترڅ کې به په دغو دریو وړو ولایتونو کې لسګونو زره ماشومان واکسین شي. د پولیو دغه فرعي کمپاین البته وروسته له هغې ترسره کیږي چې په افغانستان کې شاوخوا له پنځو میاشتو راهیسې د کورونا وبا د خپرېدو له امله د پولیو د واکسینونو کمپاینونه په ټپه درېدلي وو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د عامه پوهاوي مشر ډاکټر ګلا خان ایوب پرون ازادي راډیو ته وویل دغه کمپاین د کورونا خپرې شوې وبا ته په پام د روغتیایي سپارښتنو او نورو تدابیرو په ترڅ کې ترسره کیږي او رضاکارانو ته په دې اړه ځانګړی پوهاوی ورکړل شوی دی. د پولیو د واکسین دغه فرعي کمپاین داسې مهال ترسره کیږي چې په افغانستان کې په دې وروستیو کلونو کې د پولیو پیښې زیاتې شوې او د دې څرکم البته نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه وژونکي او فلج کوونکي ناروغي قابو شي. د روان 2000 کال راهیسې تر اوسه په افغانستان کې د پولیو نوي پیښې ثبت شوي چې 19 په جنوبي ولایتونو پورې تړلې دي.
بله، او د افغانستان له دریو ختیځو ولایتونو سره په څنګ کې په خیبر پښتونخوا ایالت او همدارس په بلوچستان ایالت کې هم دا کمپاین نن پیلېږي. هلته وضعیت څنګه دی؟
پاکستان کې چې د افغانستان په څیر د پولیو د ناروغۍ ډېرې پیښې ثبت شوي، نن د پولیو د واکسین درې ورځنی کمپاین پیلېږي او په ترڅ کې چارواکي هیله من دي چې شاوخوا 8 لکه ماشومانو ته دغه واکسین ورکړل شي. په دې هېواد کې هم د پولیو د واکسین کمپاین 2 میاشتې درېدلی و. له یوې خوا دغه کمپاین پر کارکوونکو او ساتونکو په ډېرو سیمو کې حملې شوي او له بلې خوا هم د کورونا وبا د خپرېدو له امله چې د دې هېواد روغتیایي خدمتونه یې تر فشار لاندې راوستي وو، دغه کمپاین په ټپه درېدلی و. پاکستان د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي د چارو مشر رانا محمد صفدر وویل د پولیو د کمپاین کارکوونکي به د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي تدابیر په پام کې نیسي، فزیکي واټن او نورې طبي سپارښتنې به مراعتوي. البته تکلته پاکستان هله منو چې د پولیو ناروغي په 2013 کال کې خپل خاورې ورکه کړې، خو په دې کال نه یوازې دا چې د ناروغي ورکه نه شو، بلکې د پولیو 12 نوې پیښې ثبت شوې. ورپسې په 2019 کال کې هم د پولیو نوې پیښې زیاتې شوې. د روان کال د جنوري له میاشتې راهیسې په دې هېواد کې د پولیو 85 نوې پیښې ثبت شوې. د پولیو ډېرې پیښې هم له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوې دي، چیرې چې نن د پولیو د واکسین دغه نوی کمپاین پیلېږي. دغه کمپاین دغه راز د بلوچستان ایالت په ځینو سیمو کې هم ترسره کیږي. د افغانستان البته ډېر ولایتونه هم له دغو دواړو ایالتونو سره ګډې پولې لري. تکاسب یو شمېر متخصصین په پاکستان کې د پولیو د نوي پیښو د زیاتېدو ملامتي د ماشومانو پر میندو او پلرونو اچوي او وایي نه پرېږدي چې ماشومان د دغه ناروغۍ په وړاندې واکسین شي. البته دغه ستونزه ده چې په افغانستان کې هم د پولیو کمپاینرانو ځینې وختونه راپورته کړې ده. پاکستان د تیر 2019 کال په ډسمبر کې چې د پولیو د پیښو شمېر له سلو زیات شوی و، د پولیو یو 15 ورځنی کمپاین هم ترسره کړ. طالبان او نورو ډلو هم چې پولیو د لویدیځې وده سبولي او وایي په دې توګه پټ معلومات راټولوي. ډېر ځلې په پاکستان کې د پولیو ضد کمپاینونو پر ټیمونو او د هغو پر ساتونکو حملې کړي دي. البته د روغتیایي چارواکو په وینا د ګوزن ناروغي هم هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کیدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره یې ژوند له دغې ناروغۍ خوندي شي.
ډېر زیاته مننه نوري صاحب. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر ضد په افغانستان او پاکستان کې د واکسین د کمپاین د پایل په اړه جزئیات مو اوریدل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
نن د جولای شلمه د شطرنج نړیواله ورځ ده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون وایي هڅه کوي چې په آنلاین ډول د نورو هیوادونو له لوبغاړو سره د سیالیو په کولو سره دا ورځ ولمانځي. اکرام الله اکرام او په دې اړه نور جزئیات.
څوک چې نرد رالره راوړي وایم درد رالره راوړي، چې شطرنج رالره راوړي گویا رنج رالره راوړي. شعر چې د شطرنج سیالۍ ته پکې اشاره شوې، د دې بیتونو جوړوونکي شطرنج رنج بللې. رښتیا هم دا دي چې دا ذهني لوبه له رنجه کمه نه ده، ځکه له کمزوري حریف سره مخ کېدل د سیالۍ خوند له منځه وړي او له قوي سیالۍ ګټل خورا ستونزمن کار دی. یو شمیر افغان لیکوالان د شطرنج دوه رنګه تخته چې د پیاده، فیل، رخ، وزیر، آس او شاپ وسیله پر سیالی کی گی د ژوند سختیو او نامعلومو ستونزو په معنا بولی. خو هر څه چې دی اوس مهال په نړۍ کې د لوبه خورا ډیر مینوال او لوبغاړي لري. د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي استاد منان دهزاد وای د شطرنج کلمه له تیرو 1500 کلونو راهیسې په ادبیاتو کې تر سترګو کیږي.
په پایل کې دا کلمه شطرنج نه وه، بیلابیلو ژبو ته دا له سانسکریت ژبې ورغلې کلمه ده. په لومړیو کې زموږ په ادبیاتو کې دا شطرنج یادېده او حتی زیات شمیر خلک په دې باور دي چې دا کلمه په اصل کې صدرنج یعنی سل رنځه ده، ځکه د دوی باور دا و چې په دې لوبه کې سلګونه ستونزې مخته درځي.
دی وایي دا کلمه د نثر په پرتله په نظم په ځانګړي ډول د هغه شاعرانو په شعرونو کې تر ډیره تر سترګو کیږي چې د عراقي او خراساني سبک پیروان دي. دغه لوبه چې د دوو کسانو له لوري د لرګي په تخته ترسره کیږي 2.5 مهرې یا دانې لري، چې اوس مهال په افغانستان کې زیات شمیر مینوال او لوبغاړي پیدا کړي دي. په لومړیو کې دا لوبه د عربانو، چینایانو، هندوستانیانو او مغولو په شاهي دربارونو کې کېده او شاهانه لوبه هم ورته ویل کېده. د افغانستان د شطرنج فدراسیون مسؤلین وایي دا لوبه ډیره اوږده تاریخي مخینه لري او فکر کیږي چې آن 2000 کاله وړاندې پیل شوې ده. د فدراسیون مسؤلین که څه هم دقیق نه پوهیږي چې دا لوبه د لومړي ځل لپاره چیرته رامنځته شوه، خو فکر کوي چې له هندوستانه پیل شوې ده. د دې فدراسیون مسؤول غلام علي ملکزاد ازادي راډیو ته وویل
فدراسیون ملي شطرنج افغانستان
په افغانستان کې د شطرنج فدراسیون په 1903 میلادي کال کې جوړ شو، چې په 1903 کال کې د شطرنج د نړیوال فدراسیون غړیتوب هم ترلاسه کړ. اوس مهال موږ د افغانستان په 29 ولایتونو کې استازولۍ لرو چې هر کال په بیلابیلو ولایتونو کې لوبې کیږي او پیاوړو لوبغاړو ته یې په ملي لوبډله کې ځای ورکول کیږي.
د وای افغان لوبغاړو په دې برخه کې ډیر ویاړونه راوړي چې د یادولو هغه د 2013 کال د ګرجستان باتومی سیالیو کې د سرو زرو د میډال ګټلو. خغلی ملکزاد ویل په افغانستان کې د کرونا وایرس د لاخپریدو د مخنیوي په هدف سیالۍ آنلاین کړي او هڅه کوي د دې سیالۍ د نړیوالې ورځې په ویاړ هم آنلاین لوبې ترسره کړي. د شطرنج فدراسیون د معلوماتو په اساس اوس مهال په افغانستان کې 2000 لوبغاړي په رسمي او نږدې 1500 نور په غیر رسمي توګه دا سیالۍ کوي. د راپورونو په اساس د شطرنج لومړۍ سیالۍ په 1852 میلادي کال کې په لندن کې وشوي. دغه شان د دې لوبو لومړنۍ نړیوالې سیالۍ بیا په 1908 میلادي کال کې ترسره شوې. اوس مهال نرویژي لوبغاړی مکنوس کارسن د شطرنج سیالیو نړیوال اتل بلل کیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي. تازه خان سمسور په خپل سمس کې لیکلي، افغان حکومت باید د طالب بندیانو خو شیکولو او د سولې د راتلو په برخه کې خند جوړ نکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب ولسوالۍ نه لیکي، حکومت باید د بندیانو د خوشي کېدو پروسه چټکه کړي، ځکه چې هر ورځ زیات افغانان وژل کیږي. که بندیان خوشي نشي نو سوله به څنګه راشي؟ عبدالواحد مدقق لوګر نلی کې خدای دې وکړي چې طالبان او حکومت بین الافغانی خبری پیل کړي ترڅو مو هیواد ته دایمي سوله راشي. وسیولا عبدالرحیم زای د لغمان له قرغیو ولسوالۍ نلی کې په افغانستان کې نور هیوادونه نه غواړي چې سوله راشي، په جنگ کې د هر هیواد ګټې دي. که حکومت کې کسان مړ کېږي هم افغانان دي او که طالبان مړ کېږي هم افغانان دي. د خارجي هیوادونو یې څه شفی جان زدران له خوست نه لیکي، له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، که له جنایتکارو سره حساب کېږي نو له کابله باید پیل شي. او شریف الله د ګرش